د آشنایانو ادبی ډیرا
د امریکا غږ آشنا رادیو یې وړاندې کوي. اکرام الله وقاص صاحب ستړي مشي په خیر راغلي د آشنایانو ادبی ډیرې پروګرام ته. ستاسو د کور ودانی نو زه د خبرې ما چې په دې کم سن کې شاعري م کې او ځینې قصې او داستانونه م لیکي صحیح خبره ده؟
بالکل. تازه وخت مې یو ناول چاپ شوی دی د لوس فنوم او تر څنګ شاعري هم کوم چې تقریبا د 1900 نوي کال راځي.
نو خلک سوي چې د پینزو کلونو کې د شاعري لګه په خښه وي ده یا نه؟
د ختیځ ادبي بهیر د ګډونوالو او د ختیځ ادبي بهیر د مشر ضیاءالدین همتمل صاحب په وینا چې هغه وخت هم ډیر زیات تشویق کړی او تر اوسه مې لا تشویقي کوري ودان غوی وایي چې شاعري دې ماشاءالله ډیره ښه ده او ادامه ورکړه.
نو زه خو غواړم چې یو شعر دې نمونه زموږ اوریدونکو ته ووایې همدلته چې زه په دې ناوریدون کې پوښتنه چې دا شعر د څومره ښه شعر دی او څومره استعداد لري. تبه خاص اوریدون کې لري خو رادیو نه چې څوک اوري دا به څه نور اوریدون کې کنه د شعر او شاعرۍ. او بل خبره دا چې شعر او شاعرۍ کې څه شي خوښ دی، کوم ډول شعر دی خوښ دی؟
موږ د غزل په برخه کې میډیر کار کړی دی، اللهم قومي او تر څنګ نظم
کومه. ها نو وسه وی یو غزل وی کنه نظم وی؟
اوس به یو غزل وایم.
ها
دا سیدا چې په زلمی پرخه پرخه ساس کی د یار غم ما خامه.
ها
په زلمی پرخه پرخه ساس کی د یار غم ما خامه د زړه تنګون احساس می ولش نه در نه سم ما خامه کبه مړ هم وم په واپس ژوند کې دم ما خامه زب د یار په سترګو خود غره کې دم ما خامه د چا پښتون چې یو وخت وو د فخر حس کومه د چا پښتون چې یو وخت وو د فخر حس کومه چې د یاد په خوګو مسیم نبم رم ما خامه وګمې ته وایا راوخی جی تیار ده خیر دی وګمې ته وایا راوخی جی تیار ده خیر دی یار ز تک فال کړو کلی ته ورزم ما خامه کلا مزه کوي ستا په شان در لاګانو وطن یا د جانان په مړوند خوبه یا د شم ما خامه پزړی سوال دی ګرځوی در په در اکرام پزړی سوال دی ګرځوی در په در اکرام چې به قبول په مې کدوشي که حرم ما خامه چې به قبول په مې کدوشي که حرم ما خامه.
مننه مننه، ډیر تشکر وقار صاحب کور دی ودان خسته غزلو نام خوده. نو ما مخکې ویلې چې معلومیږي چې عمر دې کم دی، څو کلو یې؟
شل می پوره کړی یو دا یو شتم کال دی.
نام خوده نو اوس چې شل کلنې کې د شعر وای د غزل وای نو وځي خبره ده چې دا چا درته ویلې دي چې استعداد لري او تشویقوي دي، نو معلومه شي چې د خیر سره دیش کله نه کې به شعر سوم رخوي غزل به سوم رخوي دي ته اوریدونکو باید انتظار وواسي دی وخت. اکرام الله وقار صاحب تر اوسه پورې دومره شعرونه ویل دي چې یو کتاب ته جوړ شي چاپ کی؟
بالکل همداسې ده. زما د غزل شمیر شاوخوا 200 تر رسیدي چې ممکن د کتاب لپاره به کافي وسی.
ها او ولې کنه چې نظمونه هم لري؟
کو نظمونه هم شته دي.
ها
د نظم په برخه کار کوم او لیکم یې.
دل دې څنګه دې شعر ولوتا مخه شوله د چا شعر در باندې تاثیر وکړو؟ اولین شعر د خپل په یاد دی چې کله دی ویلې دی او څه موضوع و ولې دی ویلې دی؟
ما چې کله په لومړي ځل شعر ولیکل د ما یو ملګری و یاد دی په خیري نصیر احمد پښتون
چې
من تر امغل ته په خود ول سوالې غوڅکو کلی کې اوسېده نو هغه ته مې دا شعر واره و لومړی نه باور ول چې دا شعر د زما وسی.
ها
ورسته چې کله هغه می په دې قانون نو هغه عزت تشویق کړم بهیر ته ځان سره موتم چلته مشران شاعرانو په وړاندې چې کله ما شعر وای نو هلته لا ډېر تشویق شوم او غوی لما څخه غوښتنه وکړه چې شعر لیکلو ته ادامه ورکړم او دغه تر اوسه ماشا الله په شعر کې مې ډېر زیات تغییر راغلی دی او ډېر ښه شوی دی.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د آشنایانو د ادبی ډیری پروګرام اوري ځوان شاعر سمیع الله وقار د خبرونه مل بده. نو وقار صاحب ام دغلته د خپل نظم یو نمونه ول ول اوریدونکو ته
د نظم عنوان دی د غم موسم. په هغه چم کې اوسیدونکو خلکو د موسمو په باب خبرې کړلې. کال یې ویشلو په سلور موسمه، یوې سپرلیو د خوشبو موسم، د ګلغټو د غړېدو موسم، د کائنات د ویښېدو موسم. دغه موسم یې د راتلونکي منظیرې باله، په ګل وطن د خورېدونکي منظیرې باله. بیا یې یو بل موسم د اوړي په نامه یادو، ویل دی موسم کې سناسه هوا ګرمه وي، غنم پاخه وي، خلک ټولېږي، اشرونه کوي، سندرې وایي او ټپې کوي، لونه کوي، خو چې شي ستړي د توت سیوري ته دمه کوي. خو چې شي ستړي د توت سیوري ته دمه کوي، سابه سکړک او د شړمبو سره غرمه کوي، او د چیلم یاران ټولېږي، بنډاره کوي. خو چې شي ستړي د توت سیوري ته دمه کوي، سابه سکړک او د شړمبو سره غرمه کوي، او د چیلم یاران ټولېږي، بنډاره کوي. بیا یو سوړ اسویلی وکه، خلو په سوړ انداز یې ووی چې د خزان سپیر بادونه شي خواره په وطن، وطن تالا والا کړي، ګل پاڼې ورژوي، بلبلان وژړوي، چینار بې پاڼې کړي، مرغۍ بې کور شي، هوا ورو ورو سړه شي، مرغان الوت وکړي، چیرته د تود وطن په لټه کې شي. بیا یو سوړ اسویلی وکه، خلو په سوړ انداز یې وویل چې د خزان سپیر بادونه شي خواره په وطن، وطن تالا والا کړي، ګل پاڼې ورژوي، بلبلان وژړوي، چینار بې پاڼې کړي، مرغۍ بې کور شي، هوا ورو ورو سړه شي، مرغان الوت وکړي، چیرته د تود وطن په لټه کې شي. د باراډو ورېدل شروع شي، د هغه غر به هغه لوړه سکه واورې شي، ډېرې وشي سپینه واورې، د هغه غر په هغه لوړه سکه واورې شي، ډېرې وشي سپینه واورې. لمای وپختل همداسې ده، لمای وپختل همداسې ده، ترخه مسکا مې وکړه ومې ویل، موږ هم همداسې موسمونه لرل، خو د چا بد نظر نظر کړلو. د وخت سپو مو ژوند په بله واړو، ژوندون مو لاړو بې موسم شلو. د وخت سپو مو ژوند په بله واړو، ژوندون مو لاړو بې موسم شلو. اوس سلامت کال په مونږ، بس همدا موسم، د ویر موسم، د غم موسم او د ژړا موسم، د ویر موسم، د غم موسم او د ژړا موسم.
ډېره مننه سمیع الله وقار صاحب، ډېر ښایسته غزلو، تشکر. ما ته بل سوال پیدا شو، آیا اساس کورنۍ کې بل څوک شته چې شعر شاعري سره علاقه ولري؟
نه، نو په کورنۍ کې خو تر لری لری شاعر نه لیدل کېږي، نه هم لیکوال. او فکر کوم زموږ د کورنۍ لومړنی شاعر او لیکوال به زه یم.
دا خو ډېره ښه خبره شوه. نو کور کې د خویندې ورونه مور پلار دوی څه وایي؟ دوی ستا په طرف دي چې ادامه ورکړه، څه وایي درته؟
کله چې مې ناول چاپ شو، نو جالبه خاطره به درته ووایم چې کله مې ناول چاپ شو، نو زما ناول کوم کتاب چې و هغه مې پلار ځان سره د کوره وویست، یو یو کتاب، یو یو کتاب خپل ملګرو ته، خپلوانو ته مې ویل چې دا زما د دوی کتاب دی او کتاب یې چاپ شوی دی. نو ډېر زیات خوشحاله او ډېر زیات مې تشویقوي.
یعنی هغه هغه د پاره دا ویاړو چې زوی لیکوال شو، دغه د لیکوالۍ ته مخه کړه، کتاب چاپ شوی دی. خیر سره شته، تاسو دا د ناول ذکر وکړو، ناول د چیش په باره کې دی، موضوع یې څه ده؟
ناول موضوع عموما د پښتني ټولنې بد دستورونه دي، چې پښتانه ټولنې په خپل ذات کې لري، چې دا له جملې څخه د کوچنیوالي رښتې چې ډېره پخوانۍ او پخوانۍ دود د سترو سره پاتې دی، او لا هم په دې ټولنه کې لیدل کېږي. تر څنګ کې ځینې نورې ټولنیز مسایل مې پکې رانغښتي دي، چې د هغې له جملې څخه وطن دوستي، وطن پرستي، څنګه کولی شو خپل هېواد ته ترقی ورکو. تر څنګ یې ځینې نور موضوعات هم شته دي چې په انسان کې د وطن پرستۍ هغه حصہ راپاروي او وطن پرستۍ ماده په انسان کې ژوندې کوي.
نو ته د دې نظر طرفدار نه یې معلومدار، هغه د ناول نه دی معلومیږي. تا ته خو په کورنۍ کې اوسه پورې مور پلار څوک په نامه کړي نه ور کوټوالی کې حق دے، مگر د مور و پلار رضا، د مور و پلار سره مشوره، د مور و پلار نظر اوریدل دا بیاغه بیخی مهم اړخ دے.
بالکل زه خبر سره موافق یم، ځکه چې موږ کوم دین کې کوم دین دا خبره کوي چې د مور او پلار رضایت او ترڅنګ د الک او جلی رضایت په دغه کې د دوړو رضایت ډیر زیات مهم دی، باید د دوړو رضایت پکې موجود اوسي.
او مور او پلار باید په ټولو مسایلو باندې خبر اوسي چې زوی سغوړی، لوری سغوړی چیرته کینی، فکر باندې خبر وي چې څه فکر کوي. په دې حساب باندې به په کورنۍ کې ټول حالات ښه کنټرولېږي، مشکل نه پیښېږي. خو کله کله داسې مونږ اورو چې دغه ټکی ته د چا پام نه دی. هر څوک فکر کوي چې ازادي ده، خپل خوښي کار کوي، فکر نه کوي دا مشکلات پیښې، مشکلات نه دي پیښې وي د عمل په ټولنه کې.
ځینې وخت ممکن اولاد ناسم وي چې په دغه ځای کې د مور او پلار هغه د سالمې رهبرۍ او سالمې مشورې باید له پامه ونه غورځول شي، او اولاد باید په دغه فکر وکړي چې زما مور او پلار سم دي دي ځکه زه ناسم یم. نو او ځینې وخت ممکن داسې وشي چې بلکې د مور او پلار نظر او مشوره باید زوی سره په ټکر کې هم نه وشي، فکر د حقیقت زوی سالم وشي او سم وشي باید دغه نظر ته احترام وشي، او ولله تشخیص چې په کوم ځای ته سم یا ته ادامه ورک
فیصلے لکه تا چې ویلې مشکلات رو سپیخې، مګر د دې نه خلاوه نور دستورونه همشته چې هغه مشکل پیخې، جیز اخستل، ولوار او دا نور مسلې. یو مشکل خو نه دی، سو مشکل دی، ټول ته به اشاره کړی دی داستان کې نه.
یعنی موضوعات لکه یو بل بیل کې هم لرو چې په ټوله کې کله چې د یو څه خاون وفات کیږي نو دا غي کونډې ته ډیر په کم نظر کتل کیږي. یا مثال هغه کونډه چې یتمن دلته د یو دستور موجود دی، که چېرته انسان د یو چا ورندار کونډه کېږي نو هغه باید حتمن د دې دغه ورته په نکاح شي، ګرچې هغه سیم کې هم ډېر زیات هم اوسي، یا د هغې خوښه یي او که نه دا به حتمن دې ته نکاح شي. یعنې حتی دې ته هم اجازه نه ورکوي چې دغه نجلۍ یا دغه کونډه دې د دې کورنۍ نه اوسي او بله کورنۍ کې د چا
چا سره واده
وکړي. البته دغه موضوع ته اسلام اجازه ورکوي چې بالکل دغه په دغه ځای کې دغه کونډه خود مختار چار چار سره خوښي دا نکاح کولی شي. دغه موضوع هم پکې شته دی. ځینې نور د په ټولنه کې غریب او غربا او تقدیر په سپک او کم نظر کتل کېږي، دغه موضوع مې هم پکې راخیستې ده چې باید دغې څخه ډډه وشي او دا باید داسې ونه شي. دغه زه هم په همدې ټولنه کې را لوی شوی یم، د دغې ټولنې دغه ستونزې ممکن په ما هم تیر شوي، دغه مشکلات سره زه خپله هم مخ شوی اوسم، یا نور څوک مخ شوي دي، ما خپله مشاهده کړې ده دغه مشکلات، ما لیدلي دي. نو زه هم د همدې ټولنې وګړی یم، ما خپله هر څه لیدلي دي او بیا مې راخیستې په دغه ناول کې.
ډیره مننه. نو دا ناول د څو جلده چاپ شو او خرڅ شو که مفت یې وویشلو په خلکو؟
ناول تقریبا زر ټوکه چاپ شوی دی د پلاستیک خپرندوی ټولنې لخوا، ګټه تاوان هر څه د همغې وو. فقط ما ته پکې سل جلده راکړه تر څو زه خپلو بلګرو ته خپلوانو ته ډالۍ کړم. ډېر بد دستور دی، ځکه چې لیکوال پرې د زړه ویډي وسي وخوري ولیکي، خو کله چې دغسې نتیجه یې هېڅ چې دې ته هېڅ مالي ګټه نه رسېږي. خو البته دغه خبره په نوره نړۍ کې برعکس، ځکه چې هلته که چېرته یو لیکوال دوه یا دری کتابه چاپ یا هغه د لوستونکو د تود هر کلی سره مخ شو، هغه د لیکوال ژوند ورسره بدلیږي. او دلته په افغانستان کې دا مسایل نشته دي. او دا چې زما لومړی تجربه او لومړی کتاب وو، نو البته دا خبرندوی ټولنې د کور وداري ما هم ریسک نشه اخیستلی. او بله مسله دلته دا ده چې لیکوالان او شاعران دلته چې دي ډېر زیات غریب دي، حتی د دې وسه نه لري چې خپل کتاب په خپله چاپ کړي. خو دا بیا اسانه لاره دی چې دوی خبرندوی ټولنه باندې دا کتاب چاپ کړي.
بلې، اصلي وجه هم دا ده چې خلک د دې توان نه لري. د ټولو نه غریب خلک په افغانستان کې شاعران او لیکوالان دي.
بالکل،
هنرمندان بیا خ دي، ځکه هر چیرته چې پروګرام لري یو څه پیسې خلک ورکوي ورته، کنه یعنی ژوند چلیږي په مغې لري. اما شاعران او لیکوالان چې دي، دا کسان باید د خپل ژوند لپاره یو عاید ولري، یو بل مسلک ولري. نو د حال ته چې ګوري، د فکر خو نه کوي چې یاره نو دا شاعري څه په کار یا د لیکوالي څه په کار.
د فیلډ کې زیاتره کار کوم او مکمل سپورټ مې د همدې فیلډ نه دی. شعر او شاعري او لیکوالي ترڅنګ یو فری مسلک په توګه مې روان کړی دی.
کمپیوټر ساينس نه چې خلاص شي، په همدې لاره به ژوند کوي. دا به ساده ژوند یو وسیله یې چې پیسې وګټي او دا بل د ذوق دی. کامیابه اوسې د دې لپاره چې دا زما او ستا خبرې ډېرې اوږدې نشي او اوریدونکي ستړي نشي، نو ته کېدای شي چې د خپل شعر کومه بله نمونه وي اوریدونکو ته. دا شاد ټول په کمپیوټر کې دی، هم دا اوس هغه ځین د کمپیوټر د مخیل ولې ک قلمي در سره دی هغه نه ولې. تشکر. دا یوازې د خایس هزار نه دی چې تی باید وانه خلی، ډیر هزارونه دي چې باید وای نه خلی، دې ته دی باید پام وي. ډیر مننه رښتیا هم چې خسته غزل او خلکو چې تشویق کړي، خیر دی وسی. او دا همدغه تشویق دی چې ساسي غزل ورس پورس خکیږي، تخپل مو ویلي او خکاری دي دینه. تازه غزل دی راته وای چې سړی نور پوشي. تازه غزل چې دی وختو کې دی ویلي لري په دې کتابچه کې دی اوس.
تیر پسرلی کې د حمل په لومړیو کې ملیکلې ده.
تیر پسرلی مقصد د همدغه یو زرو سلور سوم کال دی کده غنه مخ کې
د همدري کال د همدې پسرلی په فایل کې ملیکلې و چې ارمان دې د وطن د آبادی کیسه دروخ شو. ارمان دې د وطن د آبادی کیسه دروخ شو، د سولې د راتلو د زندګۍ کیسه دروخ شو. په دې وطن د امن د راتلو کیسه یو خوب و. په دې وطن د امن دراتو کیسه یو خوب ورځي امن پسندو، تاسو زئی کیسه دروښه. په دې وطن بسوله راوري احساس احساس کی. په دې وطن بسوله راوري احساس احساس کی. که خدای د جګړې د لیونې کیسه دروښه، ورزم به ورتوایم با چې اوس هم زما زړې ورزم با ورتوایم چې اوس هم زما زړی کچر ته زلالی د خودکشی کیسه دروښه. او اکرام ته د جانان د راتو زیرې وشو لاړو، واپس ته را روان وای وی وی کیسه دروښه. واپس ته را روان
ډېر تشکر وقار صاحب کور دی ودان. نو دغه شعر دی په کوم مناسبت ویلی؟ واقعي خو ډېرې دي، پېښې خو ډېرې دي. د پېښو خو کمی نشته په افغانستان کې، د قتلونو، د وژنو، د غربت، د سود، د رشوت، د هر څه چې غواړې شته پکې. کمې پیښې ډېر زورولې او چې شي در باندې تاثیر کوي دا غزل دی ویلې ځکه دې غزل کې ډېرې خبرې دي.
دې غزل کې اکثره که وګورو چې ویل کېږي چې دغه د سولې د راتلو د زندګۍ کیسه ده. روښه عموما که نظر وکړو د وطن حالاتو افغانان په اوس وخت کې کتېږي دي نو د سولې دي، کتېږي دي نو د مینې دي، کتېږي دي نو د امن. له ډېره منتظر پاتې شول، تر ډېره ډېر زیات انتظار یې وکړ. نو دې کې عموما دغه موضوع ما راخیستې ده چې عموما داسې یو شان ده چې دغه کیسه لکه چې دروغ شوله. نو نور ناهیلي پکې څرګندېږي چې لکه چې دغه موضوع یا دغه کیسه دروغ شوله. نو ځکه دلته ورته وایي چې له دې وطن د امن د راتلو کیسه یو خوب ورځی امن پسند، نو تاسو ځئ کیسه دروغ شوه.
مقصد مې دا و چې دغه احساس تا ته په دې شلیو وشتو کلونو کې ډېر پیدا شوی دی، د کومې واقعې نه وروسته؟ یعنی تم ستړی شوې د خبرونو په اورېدو چې سوله ونه شوه، که اورې د خلکو نه؟
بالکل، عموما که وګورو رسنۍ تعقیبوم، سوشل میډیا د فیسبوک دی، همدارنګه انسټاګرام دی، ټویټر دی، په دې کې دغه موضوعات سره ګورم. دغه موضوعات بیخي زیات کله مسله دومره رانږدې شي چې بس سبا بل سبا کې سوله ده کېږي، بېرته چې مسله دغه شي ولاوي د سولې خبرې لاغه شوي، یا د سولې کومه طرحه چې مصالحې شورا وړاندې کړې ده دغه مسله نیمګړې ده. دغسې مسایل منځ منځ کې دغه د سولې ته هغه اخلال واقع کېږي، خلل واقع کېږي چې دې سره افغانان خصوصا زه خپله ډېر زیات ناهیلې کېږم.
ډیره مننه. لکه دا اوس چې هغه د خبر راغلی دی کنه چې طالبان ویلی دي چې که د سولې خبرې په شپاړسم تاریخ باندې کیږي په استانبول کې، نو موږ شاید پکې ګډون نشو کړی، وخت ضرورت لرو. صحیح وایي، بالکل ډیره ښه خبره دې وکړه. د کوم نظم یو برخه د لوستې شي اوریدونکو ته وقار صاحب؟
بالکل بالکل، لوستې شم درته انتظار پاتې
کیږي. خیر دې فرق نه کوي، دا زما کار دی. او بخا کا غادي پیدا نه ک کتابچه کې بیا کېده شي سولې ته د کوم شیر ویلې تا هغه هم کول شي چې ویل وي. ها
دل د یو نظم وطن ته ملیکل لیکل شوی دی، د وطن د دغه دردونکو حالاتو ته لیکل شوی دی، جنگ او جګړی ته لیکل شوی دی.
bale
شیر داسې عنوان دی چې وطن فروش مبارک مشه وطن وران شو. نو تاسو څه خیال دی په قتل د معصوم خلکو کړی به خرید ته هغه پاکو جنتونو هوري ستاسي راوړي جنگ کې خپل دي ډېر ماشومان یتیمان ستاسي راوړي جنگ کړی دي ډېرې میندې کونډې بری ستاسي راوړي بارود ګډ شل لکه زهر بخار ستاسي راوړي والا ډېر ښایسته ځوانانو خوړل ستاسي راوړي شر کې ډېر ګلونه ورژېدل په ځینو ځینو یان غوښې د ایمان خوړل ستاسي راوړي بارود ګډ شل لکه زهر بخار ستاسي راوړي بلا ډېر ښایسته ځوانانو خوړل ستاسي راوړي شر کې ډېر ګلونه ورژېدل په ځینو ځینو یان غوښې د ایمان خوړل. ابرو فروشو او وطن مو لوبې ډېرې وکړي، ابرو فروشو او وطن مو لوبې ډېرې وکړي، ایمان فروشو لوټي لوټي او کندر کندر شو، وطن فروشو مبارک مو شه وطن وران شو، وطن فروشو مبارک مو شه ارمان مو سر شو، وطن فروشو مبارک مشه ارمان
مستر شو. ډیر مننه، ډیر تشکر. دا خو به وګد نظم وینم، ما غوښته فقط یو نمونه وایي چې اوریدونکي پوه شي. کور دې ودان وقار صاحب، نو څومره وخت د تعلیم پاتې دی؟ آینده کې به څه غواړي؟ غواړي هم دې رشته کې د کمپیوټر ساينس کې نورم تعلیم وکړي فاکولټي نه وروسته؟
ګرچې هغه هیله او ورزو چې دا یو څه د سوین لوړه ده، او مسله داسې ده چې زه غواړم چې دغه خپل مسلک کمپیوټر ساینس کې چې کله فارغېږم یو کال پس، دا مې دریم صنف دی، کال پس د خیر سره فارغېږم. نو غواړم چې خپل مسلک کې د هیواد بار په اروپا کې او په اروپایي هیوادونو کې ماسټري وکړم او تر څنګ یې دکتورا وکړم.
ډېر ښه، ډېر ښه. یعنې دا مسلک دې د اول نه خوښو، کمپیوټر ساینس؟
بالکل، ټیکنالوژي دا د ټیکنالوژي سره مې مینه لډیر په خوانه و، او دغه دی خدای ورته راو سم او پکې زده کړې کوم او لا هم د زده کړې هیله لرم.
او بخه اکرام وقار صاحب، اکرام الله وقار صاحب، ته د دې خپل کورنۍ مشر اولاد یې؟
بالکل، زه د خپل کورنۍ مشر اولاد.
ها نو نو د نورو وړو خويند ورونو سره به درس او تعلیم کې مرسته کوي؟
بالکل، کله چې له پونتونو کور ته راشم نو لدوی سره هم په درس کې په درسونو کې ډېر زیاته مرسته کوم او هڅوم چې درس وایي او خپل درسونو ته دوام ورکړي.
د دې لپاره چې ته په زده کړې بوختې نور واړه دي صرف یوازې ستاسې پلار به د دې کورنۍ د نفقې د پیدا کولو مسؤلین وو صحیح؟
هو بالکل، پلازان مې همدلته مالداري کوي، دیقاني کوي او تر څنګ ما خیاطي هم زده کړې ده. کله چې فارغ وخت وشي له پوهنتون رخصت یم نو په اخترونو کې زه خیاطي هم کوم، د خپل پوهنتون مصارف خپله پوره کوم.
جامع گنڈی تا ویل خیاتی کے جامع گنڈی نارینا و خود ہوتا پیر خ خبر ادا چ تو کول شی خپل مصرف خپل پورا کی پ قرانی پ مور پلار بند فشار نیوی او غوی خوشاله وی چی زوی مو کول شی خپل زان خپل زان غموخری پ مالی لحاظ بند کنه دا ډیر خ خبر ادا. نو تاسو ته دا الله نه نورم توفیق غواړم، کامیاب او سرفراز اوسی، ک په اخر کی کمبل خيسته غزل الولی ویل ول بس نو تا خو هم دې خلکو ته ویلې دې چې وایوري نو زمانه ولې بخنه وایي زبا اوریدونکو نه بخنه وغواړم ځکه اوریدونکي اوري. ښه،
یا د سپینې بوتي سوال څومره خوږي، یا د سپینې بوتي سوال څومره خوږي، در نګار سم د یار خیال څومره خوږي، تا په سر مې لیونۍ منګلې یخي، په سر مې لیونۍ منګلې یخي، د قلا شاته دیواله څومره خوږي، د جانان په زنه څومره ښکلی ښکاري، د جانان د زنې خاله څومره خوږي، د جانان په زنه څومره ښکلی ښکاري، د جانان د زنې خاله څومره خوږي، ښایسته سترګو ته ګورم ښه ډېر ډېر، ښایسته سترګو ته ګورم ښه ډېر ډېر، زه دې کوم خیر دی وباله څومره خوږي، وای د ښکلو سره نه کوي څوک جان، وای د ښکلو سره نه کوي څوک جنګ، وده عقل نه کنګاله څومره خوږي، اوس خو ښه کنه ژوند مې درته وې، اوس خو ښه کنه ژوند مې درته وې، لیونیه سر بداله څومره خوږي، خی څنګل دې پکې زما په وګی خي، خی څنګل دې پکې زما په وګی خي، دې تصویر کې انګیواله څومره خوږي، ښه او بد خلک مې ټول در کې معلوم کړل، ښه او بد خلک مې ټول در کې معلوم کړل، د خوشاله ژوند زواله څومره خوږي، خیر ټول کلی شړلې اکرامه، خیر ټول کلی شړلې اکرامه، راشه غاړي وزه ماله څومره خوږي، راشه غاړي وزه ماله څومره خوږي.
ډېر تشکر، ډیره مننه تاسو نه اکرام الله وقار صاحب کور دی ودان، موافقت دی غواړم او د خوخو غزل او نور و ناولونو کتابونو د چاپولو په هیله دي. په مخه دي ښه، د خدای په امان.
نو کور ودان لم آباد لره، خدایم لا خدای دې لا توفیق درکړي تر څو پښتو ژبې ته او پښتو ته خدمت وکړي، او اخن ستاسو دغه خدمت د سایل ورلد دی چې په هغه
دیر لری دا پختانو لوطن تاسی دا پختانو پارا کار کوئی ورده ودا دا چون وزیفه دا مخیطه دیگرونه دختر پامان.